کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دا خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن یکشن بده د لړم یا قرب 28 د نومبر شلمه دا خپرونه په خبرونو پیلوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یوې چارواکي د ماشومانو نړیوال ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو پر مخ د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. د یونیسف د ارتباطاتو مسؤلې سامورت نن په یو څو ټویټونو کې ویلي چې نن د ماشومانو نړیوال ورځ ده. د ماشومانو لپاره او د ماشومانو لخوا د هغې پوینا نن په 1989 میلادي کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک لمانځل کیږي. د هغې په خبره که څه هم نړۍ پرمختګ کړي خو زیات نور کارونه باید وسي، لکه په افغانستان کې باید ټولو ماشومانو ته دا وړتیا ورکړل سي چې ښوونځیو ته ولاړ سي او خپل استعداد په کار واچوي. څه باندې 400 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته د شپږم ټولګي پورته د نور تعلیمي اجازه نه ده ورکړې. د ستر صلیب نړیوال کمیټې عملیاتي مشر مارتین شویپ وایي چې په افغانستان کې دی چې له ولسونو او چارواکو سره د دغه هیواد پر وضعیت خبري وکړي. د ستر صلیب نړیوال کمیټې دغه چارواکي پرون ناوخته په ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو جګړو او اقتصادي ستونزو د خلکو ژوند خورا اغیزمن کړی دی. د شو په خبره خلک نور ستړي دي او نن سبا د خوړو له کموالي ډول ډول ناروغیو او بیوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 900 میلیونو ډیر کسان کافي خواړه نه لري او 6 میلیونه نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د سریلانکا په وړاندې د راروانو مسابقو لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. دغه درې ورځنۍ او 500 سیالۍ به د نومبر میاشتې پر 15مه، 28مه او 30مه نیټه د سریلانکا په پالی کې نړیوال لوبغالي کې ترسره سي. د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشري په دې نوي ترکیب کې ځوانو لوبغاړو ته هم ځای ورکول سوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله دا مهال د دغو سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف په اماراتو کې په تمرینونو بوخته ده او راروانه سیشن به سریلانکا ته روانېږي. په همدې حال کې کرکټ بورډ پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې له سوپر کولا ملي شرکت سره د ملي لوبډلې د کورونیو او بهرنیو مهمو سیالیو د مالي ملاتړ اوږدمهاله تړون لاسلیک سو. د ایران د سوک وهنې ملي فدراسیون مشر ویلي چې په ایران کې د څو اونیو اعتراضونو د ملاتړ له کبله ایران ته له ستنېدو ډډه کوي. حسین سوری دا خبره پرون د ازادي راډیو له ایراني څانګې راډیو فردا سره په مرکه کې وکړه. هغه د محل د ځوانانو د سوک وهنې په یوه ټورنمنټ کې د ګډون په هدف په اسپانیا کې دی. ویلي دي چې د ایران چارواکي له افتخار بې برخې دي. حسین سوری دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په ایران کې د یوې 22 کلنې میرمنې د وژل کېدو په غبرګون کې اعتراضونه روان دي. دغه میرمنه په سپتمبر میاشت کې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه او د پولیسو په توقیف کې یې ساه ورکړه. دا په 1990 کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته په ایران کې تر ټولو پراخ لاریونونه ګڼل سوي دي. د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام مسابقې نن د قطر پلازمینه دوحه کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کوربه هیواد قطر او ایکوادور ترمنس پلان شوې ده. دغه مسابقه نن یکشنبه د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. د دوشنبې په ورځ د ایران او انګلند، سینیګال او هالند، د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ټیمونه سره مخامخېږي. د فوټبال د 6 کلن نړیوال جام سیالۍ چې 2 هیوادونه پکې برخه لري د دسمبر میاشتې 13 نیټې دوام کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12:04 دي. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ناوړه بلل سوی دی.
پایمال کړی ده، دا غوښتنه لري چې هر سزر زمونږ مکتبونه زمونږ په مخ پرانیزي.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې خلک شکایت لري چې بارانونو او سیلابونو سخت زیانونه ور اړولې دي. دا هم ورته چې د فوټبال نړیوال جام د تل په څیر له داسې ستورو ډک دی چې هر یوې د ځان او خپل هیواد لپاره د یو بل ویاړ د ترلاسه کولو هڅه کوي. په نړیوالو مسایلو کې دا هم ورته چې په لومړي وار د نړۍ هیوادونو پریکړه وکړه هغه توان ورکړي چې شتمنو هیوادونو د اقلیمي بدلون له کبله د ځمکې کرې ته اړولې ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بست یا شکست سکوت اونیزه پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ته بیا هم اشاره غلاست. نن د نومبر میاشتې شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې هلکان ښوونځیو ته ځي، خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو راګرځول سوي. دې چارې د دوی میندو او پلرونو ته اندېښنې پیدا کړې دي. په افغانستان کې د یونیسف استازی وایي زده کړه د هر ماشوم حق دی او ملګري ملتونه چمتو دي چې د نجونو د ښوونځیو په بیا پرانستلو کې د طالبانو له حکومت سره مرسته وکړي. دا هم تفصیل
بهر د اتم ټولګي زده کوونکی ده. بهر په تیرو دریو کلونو کې د ښوونځي تر څنګ په ښار کې قلمونه پلورل او خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره بې پیسې ګټلې. بهر وایي لکه چې د طالبانو حکومت یې پر مخ ښوونځی بند کړ، نو ټوله ورځ به په ښار کې کار کاوه، خو ادعا کوي چې یوه میاشت مخکې طالبانو هغه د کار پر مهال ونیوله او له شپږ شپو زندان وروسته یې ترېنه ضمانت واخیست چې له دې وروسته به په ښار کې کار نه کوي.
بیا کار ته ور وګرځېدم او فکر مې کاوه چې دوی به ماته څه ونه وایي، خو کله چې کار ته لاړم طالبانو موږ ونیولو، ویې وهلو او راته یې ویل چې ولې له کوره راوځئ. موږ خو کاریګر نه درلوده، نو یوه شپه یې په څلورمه اوزه کې بندیانې کړو. بیا یې بادام باغ ته بوتلو او هلته یې بندیانې کړو. بیا یې بوتلو پلچرخي ته او ویل یې چې تاسو باید بندیانې شئ. موږ ورته ویل چې موږ څه ګناه لرو. څلور شپې په پلچرخي کې پاتې شوو. له هغه وروسته یې زموږ شستونه واخیستل او راته یې ویل که بیا له کوره راوتلی وی نو شپږ میاشتې مو بندي کوو، نو اوس زه کار نشم کولی او په کور ناست یم.
د نوموړي د ادعا په اړه مو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور او د کابل امنی قومندان ویان خالد زدران وپوښت، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. بهر وایي چې شپږو نورو کم عمر نجونو هم له دې سره په ښار کې کار کاوه، خو طالبانو هغوی هم ونیولې او د ضمانت له اخیستو وروسته یې په کور کېنولې. د بهرې پلار ناروغ دی او مور یې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو حکومت له دوی سره ژمنه وکړه چې ورسره به مالی مرسته کوي، خو په تېره یو میاشت کې له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف استازی محمد اک ایوا د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر لیکلی چې د میندو او پلرنو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې زوی دې زده کړې وکړي خو لور ته دې د تعلیم اجازه نه ورکول کیږي. ښاغلی ایوا وایي چې ښځینه روغتیایي کارکوونکي د انسانانو د ژوند په ژغورلو کې خورا مهم رول لري او د ښځینه روغتیایي کارکوونکو روزل تر ډیره د لیسې دورې پورې تړلې ده. له همدې امله د ښځو له ونډې پرته د یو بشپړ صحي سیستم لرل ناممکن دی. حاجره د نهم ټولګي زده کوونکي وایي ورور یې هره ورځ ښوونځي ته ځي، خو څه باندې یو کال کېږي چې طالبان هغې ته ښوونځي ته د تلو اجازه نه ورکوي او دا دوه ګونی چلند هغه ډیر ځوروي.
مونږ د دوه کاله د مکتب نه پاتې شو، طالبان اجازه نه راکوي چې مونږ مکتب ته لاړ شو. په دې حال چې د ما ورور هره ورځ مکتب ته ځي او د مونږ حق پایمال کړی ده. دا غوښتنه لري چې هر څه زر زموږ مکتبونه د مونږ په مخ پرانیزي.
له 1950 کال راهیسې هر کال د نومبر 6مه د ماشوم نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا ورځ په دې هدف لمانځل کیږي چې په نړیواله کچه ماشومانو لپاره ګډ کار وشي، عامه پوهاوی زیات او د ماشومانو پالنه ښه شي. د غرض د ماشومانو د حقونو د خوندیتابه لپاره په 1990 کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شو. که څه هم چې افغانستان د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک کړی، خو په تیرو کلونو کې د جګړې پر مهال د ماشومانو د حقونو د نقص ترڅنګ په تیر څه باندې یو کال کې د نجونو پر مخ لږ شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو بندیدل د دغه کنوانسیون تر ټولو ستر نقص بلل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د بریکوټ او دو کلام اوسیدونکي وایي چې بارانونو او وروستیو سیلابونو د دوی د څښلو اوبو زیرمې خرابې کړې دي او دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړې دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کونړ په ختیځ کې تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ نړۍ د بریکوټ او دو کلام اوسیدونکي شکایت کوي چې په تیرو میاشتو کې بارانونو او سیلابونو د نورو شیانو د ویجاړولو ترڅنګ د څښلو پاکو اوبو نلونه هم تخریب کړي او دوی کړاوونو سره مخ کړي دي. لسکلن حمید الله په لاسي کراچۍ کې د اوبو دوه بوشکې یخي او غواړي ل خپل کلی په سلګونو متر لري چینې څخه د څښلو اوبه راوړي. وایي
زمونږ د پیپسکین کم پیپونه چې د سیلابونو کې ټول ولې زمونږ کور ته جرات لري. زه سهار وختي چینې ته ځم، زمونږ کور نه چینه ډېر په لرې واټن کې ده. چینې نه کله راځم او بېرته زمونږ مکتب ته ناوخته کېږي.
د بریکوټ بل اوسېدونکي روح الله راته وویل د څښلو اوبو د پیپونو له پرې کېدو وروسته یې ماشومان او غټان له لرې ځایونو د اوبو راوړلو کې ستونزې ګالي.
د بریکوټ کلی د پاکو اوبو رسونې شبکه چې کوم ده، دا تیرو موسمي سیلابونو له وجې تخریب شوې ده او ولس پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. ماشومان لرې ساحو نه راځي او د دغه چینو نه اوبه وړي. یو خو مکاتبو ته هم پې ناوخته کېږي او بل د سهار د خوا نه ماشومان کورونو ته اوبه انتقالوي او بیا تر ماښام د اذانه نه شروع تر شپې انته تر لسو بجو پورې زنانه دغه اوبه خپل کورونو ته وړي، نو ولس د ګډو مشکلاتو سره مخ دی.
د بریکوټ قومي مشر او د پخوانی ولایتي شورا غړی ملک شیرزمین خان وایي د اوبو د نلونو د ویجاړې دوی میاشتې وشوي خو هیڅ موسسې یې د جوړولو لپاره قدم پورته نه کړ.
د ورښتونو د کبره اکثره زمونږ کم پیپسکینونه چې ویل خصوص د بریکوټ د مرکزي کلي کم پیپسکینو هغه 80% تخریب شوی دی. حتی د بریکوټ ولس دونه مشکل سره مخامخ دی چې سار د خوا ماشومان راځي یوه چینه ده د هغې نه اوبه انتقالوي او د شپې له خوا سیاسر راځي اوبه انتقالوي، نو د سکلو اوبو ډېر زیات مشکل دی. د بله پلوه
د ملک شیرزمین خان په وینا چې د سیند او چینو اوبو څښلو له امله یې ګڼ کسان د هاضمي سیستم پر ناروغیو اخته کیږي. د سیمې اوسېدونکي له حکومتي مسؤلینو او مؤسساتو د یادې ستونزې د هواري غوښتنه کوي. په کونړ کې طالب چارواکي هم تاییدوي چې بریکوټ او دوکلام د تیرو میاشتو بارانونو او سیلابونو سخت ځپلي او د پاکو اوبو پیپسکیمې هم ورته له کاره غورځولی دی. دوی هم له مرستندویه ټولنو غواړي چې په بریکوټ او دوکلام کې د څښلو اوبو شبکه بیرته ورغوي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه غرنۍ علاقې دي اکثره هلته چې یو ځل واورې وشي بیا هغه د اوبو سیستم چې کوم دی هغه هم بیا خدمت هم نه کېږي، کار هم نه کېږي. او کومې د لرې ځای نه اوبه راځي هغه بیا کنګل شي، هغه اوبه یخې شي نه راځي. نو باید د دغې خلکو دغه غږ واورېدل شي او چې څومره زر کېږي د دغې خلکو سه دغه موسسات ورشي او د هغې د علاقو سروې وکړي او هغه خپلې مرستې ورسه وکړي.
د کونړ ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ او دوکلام اوسېدونکي په داسې حال کې د څښلو پاکو اوبو د نلونو له ویجاړېدو او د اوبو له نشتوالي شکایت کوي چې د چنګاښ، زمري او وږي میاشتو کې سیلابونو د کونړ او نورستان په ګډون د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه واړول او ډېرې ټولګټې پروژې یې ویجاړې کړې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام مسابقې نن د قطر پلازمینه دوحه کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کوربه هیواد قطر او ایکوادور ترمنځ پلان شوې ده. دغه مسابقه نن یکشنبه د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. د دوشنبه پر ورځ د ایران او انګلند، سینیګال او هالند، د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ټیمونه سره مخامخېږي. د فوټبال د سږ کال نړیوال جام سیالۍ چې دوه ډېر هیوادونه پکې برخه لري د دسمبر میاشتې 13 نیټې دوام کوي. د فوټبال نړیوال جام د تل په څیر له داسې ستورو ډک دی چې هر یوې د ځان او خپل هیواد لپاره د یو بل ویاړ په لټه کې دی. د فوټبال دوه مشهور ستورو کریستیانو رونالدو او لیونل میسي څخه نیولې تر فرانسوي کریم بنزیما پورې چې په دې وروستیو کې د سرو زرو توپ ګټلې د ګڼو پام ځان ته اړولی دی. صفی الله ستانکزي په دې راپور کې هغو لوبغاړو ته کتنه کړې چې د خپلو هیوادونو او مینهوالو سترګې وراوړي.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
د
د کریستیانو رونالدو او لینل میسی په څیر د فوټبال د اوسنی عصر د تکړه ستورو ګډون د سګنی نړیوال جام جاذبه نوره هم زیاته کړې. د نړیوال جام سیالۍ به د قطر په نوو جوړو شو او لوکس لوبغالو کې ترسره شي. میسی او کریستیانو رونالدو له نړیوال جام پرته د خپلې لوبډلې لپاره پاتې ټول ممکن ویاړونه ګټلي. د فوټبال د نړۍ د دغو دوو او څو نورو مشهورو ستورو ترمنځ به د سرو زرو د بوټ د ګټلو او د نړیوال جام د اتلولۍ لپاره سختې سیالۍ د پام وړ وګرځي. له بلې خوا داسې راپورونه هم شته چې ښایي میسی په نړیوال جام کې خپله وروستۍ لوبه تجربه کړي او د اتلولۍ ترڅنګ به د سرو زرو د بوټ د ګټلو هڅې کوي. لینل میسی چې د فوټبال د غوره لوبغاړي په توګه پیژندل کیږي د خپلو کلبونو او ملي ټیم اتلولۍ کې د پام وړ رول لوبولی دی. په دې کې څلور اروپایي اتلولۍ، یولس د هسپانیې د لیګ اتلولۍ او یوه د کوپا امریکا یا امریکایي هیوادونو د جام اتلولۍ شامل دي. اووه طلایي توپونه او شپږ د سرو زرو بوټان هم د فوټبال د دغه ستر لوبغاړي لاسته راوړنې دي. د ارجنټاین ملي لوبډلې په 1988 او 1988 کلونو کې د نړیوال جام اتلولۍ ګټلې او درې ځلې په 1930، 1990 او وروستی ځل لیونل میسی په ګډون په 2014 کال کې دویم مقام خپل کړی. پرتګالی کریستیانو رونالدو هم خپلې وروستۍ هڅې کوي چې په نړیوال جام کې لوبې وګټي. د 111 ملي ګولونو سره دا پرتګالی فوټبالر په نړۍ کې د ملي ګولونو په کټګورۍ کې ریکارډ لري. د پڅ د پاسه 1100 ملي او کلبي لوبو کې له 800 څخه زیات ګولونه وهلي دي. پر دې سربېره 15 د سرو زرو توپونه او 4 د سرو زرو بوټان هم د رونالدو د پام وړ لاسته راوړنې دي. خو د دوی ملي لوبډله هیڅکله د نړیوال جام اتلولۍ نه ده خپله کړې. دا یوازې لیونل میسی او کریستیانو رونالدو نه دي چې د نړیوال جام د اتلولۍ تږي دي. کریم بنزیما د فرانسې د فوټبال د ملي لوبډلې او د ریال مادرید ستوری لوبغاړی دی چې د طلا وروستی توپ یې هم ګټلی دی. بنزیما د فوټبال په تیر فصل کې په 44 لوبو کې 46 ګولونه کړي دي. د فرانسې له ملي لوبډلې کلیان امباپه هم ډیر پام ځان ته اړولی. د پاریس سن ژرمن دغه بریدګر لوبغاړی له تیر نړیوال جام راهیسې چې په روسیه کې شوی تر دې دمه 168 ګولونه کړي دي. نیمار د برازیل ستوری او د فوټبال مشهور لوبغاړی دی چې د میسی او رونالدو وروسته د هغه نوم ډیر یادیږي. که څه هم تر اوسه یې د بالون دیور یا د سرو زرو توپ نه دی ګټلی خو د خپلو ملي او کلب لوبډلو لپاره ډیر نور ویاړونه خپل کړي. هغه د 2014 کال په اولمپیک کې له خپلې ملي لوبډلې سره د سرو زرو مډال او په 2013 کال کې د کنفدراسیونو کپ وګټه. نیمار اشاره کړې چې د قطر نړیوال جام به وروسته وي. که څه هم د فوټبال د مشهورو ستورو لیست اوږد دی خو غوره به وي چې رابرټ لیوندوفسکي هیر نه شي. د بایرن مونیخ مشهور فوټبال ستوری رابرټ لیوندوفسکي چې د پولند په ملي ټیم کې لوبیږي د آلمان د بوندسلیګا د لومړي فصل پرته په اوو نورو فصلو کې په هر فصل کې له 30 ډیر ګولونه وهلي. هغه د 2020 او 2021 فصلونو کې د خپل هیواد لپاره هم د 30 ګولونو په وهلو سره د ګیرت مولر تاریخي ریکارډ مات کړ.
د فوټبال نړیوال جام د سیالیو په اړه مو راپور وغوړی چې لومړۍ مسابقه نن د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. په لومړي وار د نړۍ هیوادونو فیصله وکړه چې هغه تاوان ورکړي چې شتمنو هیوادونو د اقلیمي بدلون له کبله د مځکې کورې ته اړولی دی. د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون غونډه پرون د یوې موافقې په خپرولو سره پای ته ورسېده. د دوی موافقه د بېوزلو هیوادونو لپاره یوه ستره بریا بلل سوې ده. تفصیل له عصمت څاروان.
د نړۍ بېلابېلو هیوادونو پرون یکشنبه په مصر کې یوه تاریخي موافقه وکړه چې پر اساس به هغو بېوزلو هیوادونو ته مرسته ورکول کېږي چې د شتمنو هیوادونو له لاسه د اقلیمي بدلون په نتیجه کې د هوا د خرابېدو قرباني شوي دي. که څه هم دا یو لوی پرمختګ دی چې د هوا په خرابېدو کې د شتمنو هیوادونو رول تاییدوي او له هغوی څخه بېوزلو هیوادونو ته د تاوان د ورکړې غوښتنه کوي. خو په مجموع کې لا هم دا یوه هوایي موافقه ده ځکه چې لا هم د مضرو ګازونو د کمیدو پر سر جنجال په خپل حال پاتې دی. وروسته له دې چې د پیسو پر سر پریکړه تایید شوه خبرې اترې د 150 دقیقو لپاره وځنډول شوې چې د هیوادونو استازي د نورو اقداماتو په اړه چې باید رائے پرې واخیستل شي متن ولوستلی شي. دا پریکړه یوه بودیجه رامنځته کوي چې د غونډې برخوالې تاوان یا خساره بولي. دا د بېوزلو هیوادونو لپاره چې له دې خاطرې د پیسو غوښتنه کوله لوی بری دی. د اقلیمی بدلون له کبله چې د شتمنو هیوادونو رول پکې ډیر دی په بېوزلو هیوادونو کې د سیلونو، وچکالیو، سختې ګرمۍ، لوږې او توپان په شان ستونزې پیدا شوې دي. د پاکستان د اقلیمي چارو وزیر شیری رحمان د مصر د شرم الشیخ پریکړه د دیرشو کلونو هلو ځلو نتیجه وبلله. د مالدیب د چاپیریال ساتنې وزیر امینات شاونا پرون اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته د دې پریکړې په اړه وویل دا د دوی په شان هیوادونو ته هغه حل لار ده چې له مودې راهیسې یې په لټه کې وو. د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیم په اړه سژنۍ غونډه د هغو ژمنو په عملي کېدو متمرکزه وه چې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو له کبله پرې څرګنده سلانه وه شوې. په 2018 کې د پاریس د اقلیمي موافقې پر اساس ټاکل شوې وه چې هیوادونه باید اجازه ورنه کړي چې د مځکې د کورې د تودوخې درجه له 1.5 پورته شي. د پاریس په کانفرنس کې 115 هیوادونو ژمنه وکړه چې د ګلتوني ګازونو خپرېدا به تر 2030 پورې په سلو کې 45 کموي، خو هیوادونو پر خپلو ژمنو عمل ونه کاوه.
له خبرونو ور اخوا
ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د خبرونه په دویمه نیمایي کې نور بستی یا شکست سکوت اونۍ ز پروګرام خبريږي. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 21 دقیقې دي. لیسما څاروانه به وورو چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلي.
له افغانستان د ځواکونو استلا هم د لویدیزو مطبوعاتو د بحث موضوع ده او هر څه موده وروسته پرې لیکنې خپری شي، خو په دغو لیکنو کې اصلي بحث او انتقاد په دې دی چې هغه څه چې لازم و لویدیزو هیوادونو خپل پوځیان له افغانستانه ونه ایستل. د بریتانیا ګارډین او ایوننګ ستاندرد ورځپاڼو په دې اړه په لیکنو کې د دغه هیواد پر اوسني مرستیال صدر اعظم ډامینیک راب زینو نیوکو ته کتنه کړې ده. راب د 2020 په اګست کې چې طالبان واک ته رسیدل د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د تخلیه پر سر لانجه وکړه. د ګارډین ورځپاڼې له لیکنې سره سم ادعا کیږي چې ډامینیک راب یوازې د بهرنیو چارو وزارت له څو ګوته په شمیر چارواکو سره د تخلیه د عملیاتو په وروستي پړاو کې مشوره کړې وه. ګارډین وایي سرچینو ورته ویلي چې راب د بهرنیو چارو وزارت له یو شمیر چارواکو سره په دې خاطر له مشورې ډډه وکړه چې دا کار د وخت ضایع کېدل بلل، خو دا مسأله د دې سبب شو چې په دوو وزارتونو کې یو شمیر چارواکي د ناروغۍ رخصتۍ واخلي. استازه ادعاوی شوی چې د بریتانیا د مرستیال صدر اعظم چلند سبب شو چې د تیر کال په اگست کې د طالبانو د واک ته رسیدو په مهال د بریتانیایي پوځیانو د استلو مصرف زیات شي او د اوږدې مودې لپاره تاوان واوړي. راب له افغانستان د بریتانیایي ځواکونو له وتلو وروسته د عدلي وزیر شو. همغه مهال د بریتانیا پر بهرنیو چارو وزیر ډېر انتقادونه وشول چې د ځواکونو د استلو په مهال په رخصتۍ تللی و. واشنگتن اگزامینر رسپانی بیا د افغانستان د جګړې په اړه په امریکا کې یو چاپ شوی کتاب ته کتنه کړې ده. دا کتاب چې زړور ټولۍ نومیږي د هغو امریکایي پوځیانو کیسه کوي چې له 2009 څخه تر 2010 پورې د افغانستان د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې میشتو. په دې کتاب کې راغلي چې دا په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې تر ټولو خونړی کلونه وو. په دې موده کې په کندهار، هلمند او کونړ کې جګړه تر نورو توده وه او په ځانګړي ډول د کندهار په ولسوالیو کې بیا ارغنداب تر ټولو خطرناک ځای و. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼه د کتاب پر اساس لیکي چې ارغنداب ته 130 امریکایي پوځیان استول شوي وو. د هغوی له منځه 3 تنه په جګړه کې ووژل شول، د 12 تنو د بدن غړي غوڅ شول او یو شمېر نور ټپیان شول. کتاب دې رڼا چوي چې د غوتواکونو څنګه ځان وژغوره او عملیات یې بشپړ کړل.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د ظریفي یعقوبي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو فشارونه زیات شوي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت وایي د نومبر له 3 نیټې د ښځو د حقونو د فعالې ظریفي یعقوبي او د هغې د څلورو همکارانو خپل سری نیول ادامه لري. شغلی بنت پرون په خپل ټویټر کې لیکلی خپل ژغ له نورو حقوق بنسټونو سره یو ځای کوي چې د دغو کسانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ور کون کی وی ټول افغانان د سولیزو غونډو د بیان او عقیدې د آزادۍ حق لري چې طالبان باید د دوی دغه حق رعایت کړي. میرمن یعقوبیا او همکاران یې په کابل کې نیول شوي او تر اوسه یې د ځای ځایګي په باب معلومات نه دي خپره شوي. د بشري حقونو څار سازمان ویلي چې د ظریفې یعقوبیا او یو شمېر نورو معترضو میرمنو نیول کېدل دا ښیي چې طالبانو د خلکو هغه حق چې وکړی شي د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره خپل ږغ پورته کړي ناقص کړی دی. په همدې حال کې د ښځو د حقونو ځینې فعالان په پام کې لري په لندن او د نړۍ په نورو ښارونو کې د افغان میرمنو په ملاتړ لاریونونه وکوي. د ښځو د حقونو فعالې نظیفې حقپال آزادي رادیو ته وویل
د نومبر په 8مه چې تقریبا یو هفته بعد دی په لندن کې او د نړۍ په نورو ښارونو کې مارشونه یا مظاهره پیلېږي چې دغه مارش د افغانانو لخوا او په لندن کې میش هغه مدني او بشري حقوق و فعالین نو لخوا تنظیم شوی دی. ډیر مدني ارګانونه دي چې په دې کې سهم لري او مشخص غوښتنې لري د نړیوالې ټولنې څخه. هغه هم د ښځو د حقوقو په اړه ده چې بیا به اعلامیه هم په دې کې صادره شي.
وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه او فشارونه زیات شوي دي. ښځې په اکثرو دولتي ادارو کې له کاره منع شوي او نجونو ته لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکوي. طالبانو ویلي چې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکوي او د نجونو پر مخ د ټولو ښوونځیو د پرانستلو په اړه هم هڅې روانې دي، خو میاشتې واوښتې د طالبانو ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
زاب منان یا فتوی د زابل ولایت شمول زده ول اسوالی د شوګی د کلی وشدن چې تقاش ته باش سلام وایم. باندې سلام اوره دغه د دبليو ټي مرستي چې راغلي دي ډیر سخت به ولوبني خوشاله ده، ځکه په دې خاطر باندې چې د ترجمې راتګ له مخه د خلکو سره کومک وکړو. نو له نورو مشفاد سمور دا اله کوو چې له دغه اطرافي ولسوالۍ سره ځکه چې هلته غرمي سیمې دي یا لارې هم بندېږي، نور هم کومک وکړي، موږ به ډېر خوشاله شو. او بل په دغه شانو کې مخکې د کشنانو مواد وو، اوس په کې نهسته دیواره، نو دا هم باید کومک وکړي. باور وکړه چې زه په خپل شل تنه کول لرم او د ورو اعتماد هم راته پاتې دي. داسې وخت راغلی ده چې موږ په خدای په اوبو پورې ډوډۍ اتام خوړلی ده، نو داسې په زرهاو خلک نور هم زما تر ما ډېر مسکینان، تر نور خلک هم ډېر دي. ستاسو په دا هیله ده چې تاسې دا زموږ پیغام د نړیوالو غوږو ته ورسوئ. ډېره مننه.
السلام علیکم، ننګرهار ولایت لالپوری ولسوالۍ نه درته تماس کې ما بد سلام هم دا درخواست دی چې د افغانستان خلکو سره سخت ظلمونه روان دي، او په ګاونډي ملکونو کې او هم د اروپایي ممالکو کې څوک په ګیرونو کې اچوي، څوک په تاڼو کې اچوي. نړیواله هم دا درخواست دی که پاکستان دی هم پښتانه دي، موږ هم پښتانه زموږ ورونه دي، خو نور ملکونه دي باید بشر دې څوک راته باید چې وشي. زمنګ ورونه بالکل یو ځای ته تک را تک نشي کولای چې لاکي ال تدې زمونه او سره کیږي خواران سره شو دي ګړه او په پوره باندې وټړل او خواران املا کړل او نو مجري کولای شي نه خوري کولای شي. د افغانستان حکومت د ظرفیت کې د زمونه مخاوني چې دا کوم زمونه چې د افغانستان خلک ډیر دي د زمونه اخلاص کیو خواران خپل کاروبار او ځنته جوړ شي. افغانستان کې اوسې تم زمونه کوو چې د افغانستان خلک لا چې اوسه دي ظلم زیاته کیږي. نړیواله هم د ظرفیت د افغانستان حکومت هم د ظرفیت کوم مسلمانان چې په تفصیل سره مخامخ دي چې دا ظلم نه اخلاص دی او دا ظلم ته پای ټکی کوي. دی وسلام ګل دی الله تعالی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
له دې سره د خبرونه نیمایي ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونه مهم خبرونه یو ور بیا. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یوې چارواکي د ماشومانو نړیوال ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو پر مخ د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. د یونیسف د ارتباطاتو مسؤلې سامورت نن په یو څو ټویټونو کې ویلي چې نن د ماشومانو نړیوال ورځ ده. د ماشومانو لپاره او د ماشومانو لخوا د هغې پوینا نن په 1989 میلادي کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک لمانځل کېږي. د هغې په خبره که څه هم کې پرمختګ کړي، خو زیات نور کارونه باید وسی، لکه په افغانستان کې باید ټول ماشومان ته دا وړتیا ورکړل شي چې شوونځیو ته ولاړ شي او خپل استعداد په کار واچوي. څه باندې 400 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د سره صلیب نړیوال کمیټې عملیاتي مشر مارتین شوی پوي چې په افغانستان کې دی، چې له ولسونو او چارواکو سره د دغه هیواد پر وضعیت خبري وکړي. د سره صلیب نړیوال کمیټې دغه چارواکي پرونه وخته په ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو جګړو او اقتصادي ستونزو د خلکو ژوند خورا اغیزمن کړی دی. د شو په خبره خلک نور ستړي دي او نن سبا د خوړو لکموالي ډول ډول ناروغیو او بې وزلۍ سره لاس او ګریوان دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تر 900 میلیونو ډیر کسان کافي خواړه نه لري او 6 میلیونه نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د سریلانکا په وړاندې د روانو مسابقو لپاره خپل لوبډاله اعلان کړه. دغه درې ورځنۍ یو 500 ساوره سیالۍ به د نومبر میاشتې پر 15مه، 20مه او 30مه نیټه د سریلانکا په پالی کې نړیوال لوبغالي کې ترسره شي. د شمت الله شهیدی په لوبډل مشري په دې نوي ترکیب کې ځوانو لوبغاړو ته هم ځای ورکول شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د مهال د دغو سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف په اماراتو کې په تمرینونو بوخته ده او را روانه سیشن به سریلانکا ته روانېږي. په همدې حال کې کرکټ بورډ پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې له سوپر کولا ملي شرکت سره د ملي لوبډلې د کورونیو او بهرنیو مهمو سیالیو د مالي ملاتړ اوږدمهاله تړون لاسلیک شو. د ایران د سوک وهنې ملي فدراسیون مشر ویلي چې په ایران کې د څو اونیو اعتراضونو د ملاتړ له کبله ایران ته له ستنېدو ډډه کوي. حسین سوری د خبرې پرون د ازادي راډیو له ایراني څانګې راډیو فردا سره په مرکه کې وکړه. هغه د محل د ځوانانو د سوک وهنې په یو ټورنمنټ کې د ګډون په هدف په اسپانیا کې دی. ویلي دي چې د ایران چارواکي له افتخار به برخې دي. حسین سوری دا څرګندونه داسې مهال کوي چې په ایران کې د 22 کلنې میرمنې د وژل کېدو په غبرګون کې اعتراضونه روان دي. دغه میرمنه په سپتمبر میاشت کې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول شوې وه او د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. دا په 1990 میلادي کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته په ایران کې تر ټولو پراخ لاریونونه ګڼل شوي دي. د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام مسابقې نن د قطر پلازمینه دوحه کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کوربه هیواد قطر او ایکوادور ترمنځ پلان شوې ده. دغه مسابقه نن یکشنبه د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. د دوشنبه پر ورځ د ایران او انګلند، سینیګال او هالند، د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ټیمونه سره مخامخېږي. د فوټبال د سرشکل نړیوال جام سیالۍ چې د ډیرشي ودونه پکې برخه لري د دسمبر میاشتې 13 نیټې دوام کوي.
بس دی شکست سکوت.
سلامونه ستړي مشه د نور بسته پروگرام ته مو ز فريده سيال هرکلی کوم. د طالبانو ترواک لاندې خزي تومره د نظر څرګندولو او نیوکه حق لري. په افغانستان کې د خزو د حقونو فعالاني وای په رستیو 15 میاشتو کې د فعالیتونو هدف یې خزو ته د ستکر او کارت حق لپاره عدالت غوښتنه ده، خو د طالبان لخوا د دوی اعتراضونو پر لپسی په تهدید نیولو او ویرولو خاموشه شوې دي. یو شمېر افغان فعالان وای د طالبانو په زندانونو کې د ورځو او اونیو له زندان تیرولو وروسته اوس دلیلی چې له افغانستان ووزی. خود راپورونو پر بنسټ لا هم د خزو د حقونو یو شمیر فعالانی د طالبانو په توقیف کې دي. د خزو د حقونو یو شمیر فعالانی ویلی دي چې طالبان یې په وروستیو کې څو تنه همکارانی نیولی دي. طالبان تر اوسه پورې د ظریف یعقوبی، فرحت پوپلزی او هماره یوسفی د نیول کېدو ادعا په اړه خاموشي غوره کړې ده. نن موږ په خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې ولې د طالبانو تر واک لاندې خزو ته د نظر څرګندولو حق نه ورکول کېږي او ولې د خزو د حقونو فعالانی د طالب چارواکو لخوا نیول کېږي. په خبرونه کې راسره ملمنی هم شته. زموږ د خبرونه ململی د مدني حقونو فعال میرمن اوګي امیل او د خزو د حقونو فعال دنیا صفای ده چې زموږ ملمنی هم په کرخه راسره وصل شوې دي. میرمن صفای په پیل کې به تاسو ته راسو ستړي مشي په خیر راغلی، مننه چې زموږ بلنه مو منله. کداره ته په پیل کې وای چې دغه میرمن چې نیول کیږي، موږ راپورونه درلودل چې په روستي ورځو کې درې میرمنې دغه د ډلې ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی او همرا یوسف نیول شوې دي. دغه میرمنې په اصل کې دوی وسله نه لري، یوازې راپورته کیږي، خپل نظر بیانوي. کچور ته دوی ته اجازه ورکړي چې خبري وکړي، په دغه کې به څه ستونزه وي ځکه دوی خو عملا جنگ نه کوي.
زما خبرې زه نه پوهېږم چې ولې طالبان دومره ډارېږي د ښځو نه، ځکه د نن ورځ ښځه چې دا د مخکنۍ ښځه نه ده چې بېسواده اوسي، دوی شل کاله درس ویلي، زیار باسلی، خپل ځان نه یو شخصیت جوړ کړی ده، او دوی کولی نه شي چې د هغوی حق سلب شي او کینې په کراره وګوري چې دوی حق سلب شوی ده. او دوی زه نه پوهېږم کله چې طالبان قدرت ورسېدل یوازینی ستونزه اصلي ستونزه دوی د ښځو سره درلوده. هر حکم، هر قانون چې دوی صادر کوله چې دوی جوړول دا ښځه باندې وو. ځکه دغه ایرانی ما چې تاسو په کوم اساس، په کوم مسؤلیت او په کوم حق تاسې داسې بندیزونه ښځه باندې راوړي، دا په چی کې ویل شوی ده؟ په قرآن کې، په حدیث کې، په شریعت کې به څه شي؟ تاسو غواړئ تر اوسه دوی نړیوال په رسمیت نه دي پیژندلې. خلک د افغانستان خلک هم دوی نه پیژني په رسمیت، ځکه د خلک د افغانستان خلک هغه اساسي حق، مخصوصا د ښځو اساسي اولي حق اخیستلی، چې د هغه د تعلیم حق او د کار حق او د ازادي د ګرځېدل د پوښاک ټول شیان دوی حق اخیستلی د ښځو. او کله چې دوی د متحرکین نجونو باندې کوي ځان سریسي، اول خو دوی منکر کیږي چې موږ دا دوی نه دي اخیستلی، موږ دا نه دي راوړ. او کله چې د رسنیو دوی نه خپل خلک نړیوال د سازمان ملال او اروپایي ودن خبرې کې بیا دوی اقرار کوي چې وو موږ دا خدو باندې کړی ده.
میرمن صافی په بخښنه سره، میرمن صافی هغه نجونو چې تیر ځل طالبانو نیولې وي او وروسته بیا یو کلیپ داخلي وزارت خبر کړو په هغه کې د تنجونو اعتراضونه راغلي وو، تاغ جنو د نیولو پړم په دوی په ښکارا ډول باندې ونه ویل شو، د دوی له خوا نیول شوې دی او دوی تایید نه کړه. خو وروسته هغه کلیپ چې خبر شو بیا معلومه شوه چې د غنجونی د دوی په توقيف کې دي، ځکه دوی ښکارا د موضوع نه تاییدي. کچورته دغه وضعیت هم داسې دوام پیدا کړی، یو جنو چې د عدالت غوښتنې لپاره غږ پورته کوي، دوی داسې زندانونو ته وړل شي، تاسو فکر کوي چې دغه د حق یا دغه حقوق چې دوی د غوښتنو لپاره سره کونو تر اوزي دا په دې ارزي چې جنونی په زندان ته لاړ شي؟
خبره دا ده چې کدوی یو انجن اخلي، کله چې انجن کشل که هر څومره انجن واخلي، مونږ د دوی د باندې کول، د دوی باندېونه مونږ اسمن نه دادی کو خپل ترجمه ته دوام ورکو. او دوی چې داسې کار کوي چې غواړي د متارزي انجن چې اخلي دوی تهدید کوي او دوی نه ډیره ضمانت اخلي، او دوی د خلونه هغه شور ته وایي چې هغه اخلي اعتراض نامه، احضار نامه چی ده په زور اخلي، یو د شروع په وخت یو د تلوی خنجون سونه چې دوی ویدوخ پر سوی وو. خو زه هم ده خواهیم چې دوی ربوی بندیکوی بیاوایی چې مونگا دا کار نده کری، کله چې خان خبری گی بیا دوی خرکوی چه وو مونگا دوی بندیکوی ده، او داسی دوی اعتراض کری. خو نو تاسی زمونگ حق وار که ولی مونگا اعتراض وکو؟ که تاسو زمونږ حق چوکار په سم کې وایلی ده، تر اوسه یو نیم کار سو ښوونځي خلاصوی نه ده، دا زه خو په سم کې ده چې نجونو داسې وایي. کوم حق چې دوی موږ ته اسلام راکړی، که د اسلام په شریعت پاشي په قانون کې وایي چې موږ
میرمن صافی، طالبان همیشه دا خبره کوي چې دوی به میرمنو ته حق ورکوي د اسلام په چوکاټ کې به ورکوي او دوی به شرایط برابرې، دوی هر وخت همدغه مسله یادوي. تاسو فکر کوئ چې که چېرته میرمنې د دې ځای چې سړک ته راوځي او دوی اعتراض وکړي، یو څه صبر وکړي، ښه به وي داسې؟
دوی خو نه مانی، دا وایي زه نه ده. ما څو ځلې همدا خبره کړې ده چې ولې دوی چې په دوحا کې ځي، هغه ښځو چې لابي ښځې دي، پروژه یې ښځې دي، مافیه یې ښځې دي، هغوی سره خبرې کوي که نه، او پر تلو په دغه ځای نه کوه. ولې د خپل افغان ښځې چې په افغانستان کې ده، په همدا افغانستان کې د څونه څو سره مخامخ دي، ولی دوی سره هم کې خبرې نه کوي چې څنګه حل شي، ولی دوی بس دا کار نه کوي. هغه او د دې لا مجاهد ویلو چې موږ دا کار نه دی کړی او موږ د خزو حق ورکړی دا د شریعت قانون پر اساس کوم عمل هغه چې تاسو موږ خزو ته راکړی هغه حق راته وایي. زموږ ډېر خزو د دولتي ادارو کې کار کوي، هغه ټول کار نه ایستلی ده. که یو څو اندکه او نڅات خزو دي د غوی ماشه ډېر ټیک کړی ده، د نارینه ماشه هم دونه دي او د ښځینه ماشونه هم لږ کړی ده. یوازې دا خبره نه ده، ډېر څومره د ښځو څومره په افغانستان کې ډېر شوی ده. مخکې یو دوه هفته مخکې امامونه بند کړ، ورزش ټیمونه بند کړ، تفریح ده شان. مونږ ولې مونږ خدای آزاد پیدا کړی ده او دا زموږ حق دی چې آزاد وګرځو. هر شی بندیزونه ولې د ښځو باندې راولي؟ ستاسو څومره څه شی د ښځو باندې که ستاسو څومره دونه ډېر دي، نو کینې مخامخ ولې داري کې څومره د ښځو د افغان ښځونه افغان ښځونه یوازې قلم په لاس کې لري او یوازې د هغه شعار دي، د هغه خبرې دي، نور هغه شی نه لري. د هغه د دې د قلم نه د دوی د سواد نه لري د طالبان.
ډېر مننه.
که دوی کینې یو جلسه ونیسي ستونزه حل کېږي، مګر دوی نه غواړي د خارجیان ښځو سره کښېني چې مافیایي ده او د افغان میرمن ښځو سره نه کښېني.
ډېرې مننه تاسو بېرته راګرځو. میرمن اوګه امیل هم را سره په خبرونه کې وصل ده. تاسو ته ستړي مشو وایم، په خیر اغلی میرمن اوګه. تاسو هم کړه ته دا موضوع وایي چې دغه میرمن چې اوس په دې وروستیو کې اعتراضونه کوي سړکونو ته راوځي، د دوی نیول او زندان ته اچول، آیا په دوی په دغه باندې ارزي چې دوی د کوم حقونو لپاره مبارزه کوي چې دوی زندان ته لاړ شي؟
مننه کوم لومړی تاسو ته میرمن صافی خوښته ټول اوریدون کو ته خپل سلامونه او درنښت وړاندې کوم. واقعا دې که خپل آواز پورته کوي او زندان ته ځي قرباني ورکوي او په افغاني ټولنه کې چې یو دودیزې ټولنه ده، یو میرمن یو جلکۍ یو خور چې زندان ته ځي، تاسو پوهېږئ چې د دې دودونو خلاف ده. یو ښځه بیا هغه کورنۍ نه مني، څومره مشکلات دي. یو ښځې زندان تک دپاره هغه ټولنه هغه کورنۍ څومره په کم نظر ورته ګوري، څومره سخته ده. مګر کله چې ظلم زیاتره دي، عدالتي زیات شي، نو مجبور ده چې یو تعداد یو لوی او پراخ کشور دپاره د پاس دي مبارزه وکړي، خپل آواز پورته کړي، ځکه چې دا د دوی مقدس غوښتنه ده. مونږ افغانستان کې چې کوم ښځې دي، دا ډېر خپل نارینه جنګونو په اوږدو کې نیم پېړۍ مونږ څه کم جنګ تېر شو او په دې کې مونږ ډېر نارینه له لاسه ورکړو. اوس دغه میرمنې ټول مجبور مکلف دي، مسؤلیت لري چې د خپل کورنۍ د ژوند د بقا لپاره کار وکړي، نفقه راوړي خپل اولاد ته، خپل ځان لپاره. دا حالات دا ستونزې مشکلات چې دوی لري، آیا طالبان پوهېږي چې دا میرمنې څومره تکلیفونه وباسي؟ مجبور مکلف دي او ډېر هغه لري احتیاجي لري. په دې باندې هېڅ پرې بحث نه کوي، په دې باندې هېڅ پرې غوږونه نه ګروي. د دوی اصلي کارونه دي، په دې شل کلونو کې تعلیم یافته شول، دوی ډېر وړتیاوې پیدا کړل، ډېر ښه ظرفیتونه یې پیدا کړل، ډېر خپل بیداري شور ته ورسېدل. یو څه زمینه مساعده وه، خو دوی په کورونو کړي صرف هغه څوک چې تلاشي کوي، هغه ځای کې چې ډېر اړینه ده. خال خال میرمنو ته اجازه ورکړې ده چې چې دوی کینی بس کوي او نه مونږ خو ورته اجازه ورکړې ده. نو هغه اصلي ځای کې چې هغه میرمنې رسېدلې وي او دوی ضرور و اړین وو چې د دې ټولنې حیات پر مخ ته او د ټولنې د پرمختګ لپاره هغوی ډېر مفید تمامي ده، ډېر ګټور و. د هغوی رغنده ګډون په ټولنه کې هغوی یې منع کړل، هغوی په کورونو کړل. او دغه تعلیم نه چې دا جنکۍ اوس پاتې دي، دا خو د یو مملکت د بقا مسله ده. سبا ورځ دا اوس ورته مسخرې ښکاري، ډېر به عادي خبره ښکاري، مګر په یو تاریخي وقته کې بیا وروسته چې موږ یوه جلکۍ ونه لرو چې کانکور کې اشتراک وکړي، یو جلکۍ ونه لرو چې هغه د طب نه فارغ شي او هغه تعلیم یافته وي چې نورو جنکیو ته درس ورکړي یا په دې ټولنه کې کار وکړي په مختلفو چارو کې، بیا دا وروسته بیا دا درد بیا
پیدا کیږي. دوی خو اوس دا رقم چلن ظلم دی، دا یو ملي خیانت دی چې د میرمنو سره دلته کیږي.
میرمنوګۍ، تاسو یادونه وکړه چې په ټولو برخو کې، په حتی په زیاترو برخو کې میرمنې اوس په کور ناستې دي، کار نه کوي. که موږ بیرته همدغه موضوع ته راوګرځو چې دغه د نجونو نیول، دغه معترضین چې زندان ته وړل کېږي، توقف کېږي، معلومه ده چې دوی هغه پولیس چې په نظام، په تیر نظام کې کار کولی، هغه اوس په کور ناستې دي. څه فکر کوي دغه نجونې چې وړل کېږي، تاسو مې یادونه وکړه چې د دودونو خلاف یو خبره ده چې ونجلۍ زندان ته وړل شي، هلته ښځینه پولیس نشته، دوی سره چې کوم برخورد کېږي، دا د افغاني فرهنګ او د اسلام سره په تضاد کې نه ده؟
ټول دنیا پوهیږي، دوی پوهیږي، اما زه نه پوهیږم چې ولې داسې کړنې داسې برخوردونه د میرمنو سره کېږي. دا لوی ظلم دی. خدای باور وکړه چې د سړي هغه انساني وجدان ته تکان ورکوي. څنګه دوی کولی شي خپل یو خور یا مور په زندان کې ویسي خلاف د ټول عناناتو او کلتور، او چې هېڅ جرم نه دی کړی؟ جرم دا دی چې خپل د عدالت د پاره، خپل د روا غوښتنو د پاره خپل آواز پورته کوي په انساني ډول، او دا بیا داسې یو برخورد ورسره وشي، دا ډېره سخته ده. دوی غواړي چې نور ښځې جرأت ونه کړي، ځکه چې دغه حرکت خو ډېر سخته ده، نو نور ښځې به هېڅ خپل آواز پورته نه کړي، او بیا خلک به هم پوه نه شي چې موږ څه کارونه په دوی باندې کوو. تاسو ته معلومه خبره ده چې ورځ تر بلې د دوی دپاره محدودیتونه وضع کېږي، څنګه چې صافۍ خور وویلې، پارکونه، تفریح پارکونه چې هلته فقط ښځې تللي، فقط جینکۍ تللې، نارینه پکې یو هلک حتی نه کلان اجازه نه درلوده، هغه یې بند کړي، امامونه یې بند کړي. د
نو د دومره محدودیتونو وضع کولو هدف څه ده؟ میرمنو ګۍ، د دومره محدودیتونو وضع کول هدف څه دی؟ لکه موږ نه چې طالبان واک ته رسیدلی دي، موږ فرمانونه وینو چې یوازې د ښځو په اړه صادرېږي، او په دوی محدودیت وضع کېږي، هدف څه ده؟
والله هدف مې فکر کوم چې دوی د ښځو د دې جرأت نه، د دوی د وړتیا نه، د دوی د حضور نه په ټولنه کې یاره ولري، ځکه ښځې ډېر تر نارینه وو باتدبیرې دي. که چېرې یوه ښځه هغه خپل بلوغ ته ورسېږي، هغه خپل علم پوهې ته ورسېږي، خپل هنر ته ورسېږي، نو دا ډېر ښځه لیدی شي، ډېر ښه وړتیاوې ښودی شي، او ډېر د پام وړ کارونه کولی شي، تر نارینه وو زیات دا کولی شي چې وزري.
یو بلې موضوع ته دلته اشاره کوم میرمن میل، دلته یو بلې موضوع ته اشاره کوم. په تېر نظام کې موږ ښځې درلودلې چې هغوی کار کوو، او دا نن چې موږ کومې میرمنې ګورو چې دوی د خپل حقونو لپاره راپورته کېږي، دوی په هغه تېر نظام کې زده کړې کړې دي، یو له دوی نه پورته نه شوه، نظام یې چپه نه کړو، او د دې غوښتنه یې ونه کړه چې دوی داسې څه غواړي چې هغه به د نظام خلاف وي. دې نظام کې تاسو څه فکر کوئ چې میرمنې داسې غوښتنې لري چې دوی به نظام ټول غواړي چې طالب ورسره نه کښېني، او یو پایلې ته نه رسېږي، او بالاخره دغه د نجونو سر زندان ته رسېږي؟
نه والله، دا فکر نه کوم. دې ټولنه کې هېڅ کله هم د ښځو هغه وخت هم د سر په سلو کې خپل حقونو ته نه وو رسېدلي څنګه چې لازم وو. په هر صورت خو بیا هم یو زمینه مساعد وو، او حداقل ښځې ورسېدلې، او ځینې ځایې کې دومره محدودیت، دومره ظلم زور نه وو ورسره. نو خبره په دې کې ده چې اوس د دې ښځې په مقابل کې دومره نفرت انګیز برخورد کوي، ته به وایي چې دا مور نه ده، دا خور نه ده، په دې باندې کور ودان نه ده، په دې باندې ټولنه ښه نه ښکاري. د دې ټولنې بقا د پاره همدا میرمنه ده چې دا ټولنه اوس مونږ ګورو، تاسو هستې، مونږ هستو. زه نه پوهېږم په اسلام کې خو دومره لوی احترام ښځې د پاره شته دی چې دوی د کوم ماډل اسلام دی؟ دا ولې دا د ښځو خلاف اسلام؟ خو ښځو دپاره ماشاءالله ډېر زیات حقونه یې ورکړي، ډېر زیات عزت یې ورکړي، چې دوی ولې خلاف د هغه برخورد کوي؟ ما دپاره همیشه دا سوال دی چې ولې. او په دفترونو کې چې ځینې ښځې دپاره دومره زشت
برخورد کیږي، دومره ناوړه برخورد کیږي چې سړی زړه درد کوي. هلته پاسپورټ ته چې ځي داسې تیر وهي ښځې ته، ښځې سره خو لرې ودرېږه، او دفترو کې چې ځي خو اصلا اجازه ورته نه ورکوي، او دوی په بس ته سترګې ورته ګوري. ته باور وکړه چې د دې حالتونو نه سړی ډېر خفه کیږي، ډېر متاثر کیږي. باید خپل آواز پورته کړي چې ولې
باندې محدودیتونه وضع کیږي په افغانستان کې، او د هغوی په اړه یو فرمان صادریږي په ټوله کې، یوازې په داخل کې، په نړیواله سطحه باندې هم خبرګونونه راپارېږي. تاسو څه فکر کوئ دغه د محدودیتونو وضع کول د طالبان د حکومت رسمیت پیژندلو سره څومره تړاو لري؟
طالبان حکومت او د ښځو حقونو او د ټولو د افغانان د افغان شهروان چې په افغانستان کې اوسېږي، که نارینه که ښځینه، دا ټول حق لري چې په خپل هېواد کې آزاده وګرځي، وظیفه ترلاسه کړي. هر شهروان هماغه حق لري که نه؟ ډېر غټه هغه لري، ارتباط لري ورسره. که څه چې جامع جهاني ملل اروپایي هېوادونه غواړي که هغوی دا طالبان عمل وکړي او د ښځو حقونه ورکړي، څه شی چې ښځو غواړي مونږ هم نه غواړو، ځکه اروپایي خارجیانو غوندې د ژوند مونږ ته مهیاتي اسې کولی نه شي، ځکه زموږ هېواد د ډېرې بدبختۍ سره مخامخ ده. یوازې دا ستونزه ده، ښځه ستونزه خو لا خوش کړي دیخوا، او زموږ اقتصادي وضعیت د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ډېره خرابه ده. خانم میرمن هوګي اشاره وکړه کنه چې زموږ ډېره میرمنې دي چې د خوړلو لپاره څه نه لري، د هغوی په کور کې مجبور نه ده خپل اولاد یو څه ته کار وکړي، د خپل ماشومانو لپاره یو حلاله لقمه ډوډۍ پیدا کړي. چې دا څومره ټول مشکلات د ښځو باندې راوړي، نو هغه څه وکړي، مجبور دي خدای نخواسته یو بده لاره ولاړ شي او ډوډۍ پیدا کړي خپل ماشومانو لپاره، خو مجبوره ده. طالبان خلک مجبور کوي، دوی بندیزونه راوړي د ښځو، حتی زموږ جوانانو باندې چې دوی د خپل هېواد نه وتښتي ولاړ شي، که پلار یې مړ شي، هر رقم شي، خو نه غواړي په داسې محدودیتونه چې دوی هغوی ټول حقونه واخلي دلته ژوند وکړي. که یوازې ښځو نه، ښځو نه، او که جوانانو وګورو، که نور د تاجک پښتو نظارت بس د ټولو حقونه چرسوی ده. دا څه چې اروپا غواړي، چې د ښځو زموږ افغان ښځه غواړي چې زموږ حقونه راشي او ښځه پرېږدي خپل دنده ته ولاړ شي، او داسې وایي تعلیم ته نور په ټوله دا همشمول حکومت جوړ کړي، زما په نظر همشمول حکومت جوړ کړي او ټول ته د دون ورکړي او ټول ته حق ورکړي، که ښځینه وسي، نارینه، که پښتون، تاجک، ټول ته حق ورکړي. چې همدغه غوښتنه زموږ هم ده، د ښځو غوښتنه ده او د نړیوال هم ده. که دا کارونه چې زما په نظر د رسمیت د پېژندلو، د رسمیت د دوی ضرب د نړیوال او سازمان جامع جهانی ده، ټول خلک دوی په رسمیت پېژني. که داسې ګډوډي اوسي چې د ښځو حق معلومه نه ده، دلته د خوراکه مواد څونه جیب سوی ده، خلک کار کولی نه شي، نو څنګه دا مواد خوراکه واخلي د خوړلو لپاره؟ داسې وضعیت د بحران، وضعیت اقتصادي، د هر شی څه، نو څنګه خلک دوی په رسمیت وپېژني؟ د افغانستان خلک، موږ که موږ یو سروې وکړو په افغانستان کې، په دوره دا طالبان یوازې په توفنچه توپک سره خلک مجبور کوي چې هغوی ته رایه ورکړي، خدای ولکه په رضایت خلک ورته رایه ورکړي.
میرمن صافی که دا هم راته ووایي چې په دې وروستیو کې چې دغه محدودیتونه په میرمنو باندې وضع شوي دي، او هغوی چې خپل غږ پورته کوي په داسې ډول باندې خاموشه کیږي چې یا زندان ته وړل کیږي، یا زیاتره هغه میرمنې چې مخکې دوی سړکونو ته وتلې اعتراض یې کوي اوس له افغانستانه بهر دي، که چېرته دغه سلسله داسې دوام وکړي، تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې به داسې له دې نه وروسته بیا کمې میرمنې وي چې هغوی راپورته شي او دغه کم حقونه چې دوی ته نه دي ورکړل شوي د دوی لپاره غږ پورته کړي؟
که داسې وضعیت وسي، ولې نه؟ زما په نظر زه خو خپله غږ پورته کوم، او پښتو چې ژوندی یم غږ پورته کوم، ځکه زموږ حق موږ ته اسلام زموږ حق راکړی ده. دوی څوک دي چې سمه دي راغلي په زوره دا حکومت اخیستلی، یا امریکایان دوی درته راوړي، او د کولې نشته چې موږ حق واخلي. تاسو په قسم باور په خدای وکړئ کله چې موږ د اعتراض لپاره وځو موږ باور نه لرو کله چې کوټه موږ سره سالم ژوندۍ کوټه راځو کنه ځکه موږ دوی موږ باندې فایټ کوي څنګه باندې فایټ کوي موږ تهدید کوي باندې کوي داسې نور کارونه د خدای باندې کوي ول داسې کارونه کوي. په اسلام کې تاسو ویلي دا شر نه دی اسلام د نکانه یو خزه افغان خزه سره یو افغان میرمن مسلمان خزه سره داسې سلوک وکړه داسې برخورد وکړه په کوم بد اسلام په کوم مازه کې داسې راغلی ده تاسو خپل ځان چې مسلمان غني چې وایي موږ مسلمان یو دا افغانستان مخ کې ده جمهوریت په مخ کې ده کافر او خلک دې ګرځیدل او تاسو موږ راغلي چې مسلمان اوري توبه نه وکړه دا افغانستان دا ور نه مسلمان وکړه دا افغانستان خلک نه خلک مسلمانو په کورنۍ ټول کورنۍ مسلمان دي او په کورنۍ مسلمان څه پیدا شوی ده او کله نه پوښتنه وکړي د دوی سم اسلامیت هم ځنه دي د اسلام په چوکاټ کې دوی سم هغه قانون نه تطبیق نه کوي.
مېرمن صفای بلند کې راته وایي اوس حل لار څه ده موږ باید په کومه لار لاړ شو طالب چارواکو سره مېرمنې باید په کومه طریقه اوس عادي عقل برخورد وکړي چې هغه اجازه ورکړي چې دوی راشي خپل نظر بیان کړي ترڅو هدي عقل موږ یو حل لار ته سروځو کدا وضعیت دوام وکړي موږ نتیجې ته نه رسیږو.
یو ځای حل لارم دا چې باید یو مشمول حکومت جوړ شي څه چې تم حق ورکړي په سیاست په اجتماع په ټولنه په هر ځای کې باید ښځو ته حق ورکړي چې کله مخکې په جمهوریت کې سمه ده زه نه وایم د جمهوریت پښتونې کوم په هغه کې ډېر فساتو ما هغه حکومت زما جې نه خوښي ده ځکه دا په هغه کې د ښځو ډېر حقونه سل شوی وو مګر د اسلام دنه غا نه چې چې اسلام وایي د ښځو حق ورکی او ښځو ته مشهومت حکومت جوړ کی او کین د خپل افغان میرمن ښځه مخامه خبرې وکړي جلسه وکړي چې دوی ستوند چې د دوی چې غوړي ښه د افغان ښځه چې غوړي چې دا څنګه حل شي تر کله پورې موږ داسې په ګاډي ورته ځانګ باندې وضعیت کې زموږ مور پلار زموږ ځاد هم داسې وضعیت افغانستان جوړ شو تیر شو موږ خپل ژوند پونه شو او هم لا هم داسې وضعیت روانه ده تر کله پورې چې وګورو داسې وضعیت وسی او نصر په تعلیم یافته باسواده نسل دي
مننه مېرمن اوګه کتا صورت وای چې تاسو حلارې څوړندې کوي بل اخر موږ باید په کوم لار طالبان سره لاړ شو چې داسې یو ټکی ته سره ورستی ګو چې توافق وشي شنو په نظر بیا به موږ اواز دی
وو دی او دی چې په اړه باید مثبت جواب ورکړي او د دې نه کې چې هر څه به ګوري په سترګو باندې او نړیواله ګوري ټول دنیا اوس دنیا د سینې لکه په خوا په سیر شي کدی زمونږ आवाजونه خپه کې او دنیا به خبيږي نه اوس دنیا لکه یو ورغوي غونډې یو کله غونډې دی اوس ټول د هر لارې نه امکان دی شته چې حقایق باید خبري شي او ټول دنیا باید زمونږ باندې پوه شي د څه تیریږي او کدی بیا انکار کوي همیشه مکرر انځي څنګه چې هر څه ویني بیا وایي خدای دې نه کوي داسې نه ده
او دنیا کوله کوله
ډیره زیاته مننه کوم دا چې دا आवाज نه بس خفه فاتي نشي بیا نو بیا ناری فری وی आवाज نه بس چې څومره چې ته ظلم بیا ته نه ممکن دي چې आवाज پورته نشي ال تک مړی نه ارتي وی انسانان قرباني مني مگر ظلم نشي منلی اسمان د نور د شورل د پاره خپل سر نه ورته خپل आवाज ورته پورته کوي او خپل هر هغه ریس چې سره ملوي هغه ته ځان ورکوي
دغه
څه کوم نړیوال باید تکدا د دوام کې باید لکټینی نظر وکړي دوی باندې باید فکر وکړي چې دا هیڅ امکان نه لري چې دا ټولنه په دې رقم نور پرمخ لاړ شي ا دې کال باید یو تسنیمونی ول شي د تغیرات لپاره او دوی هم باید خپل ځان کې تغیرات راولي.
ډیر زیاته مننه کول مودان مننه ژوندې اوسې چې موږ سره مو په بحث کې ګډون وکړو. له تاسو قدرمنو ملمنو مننه کوو هر یوې اوګي میل او دنیا صفې څخه اوس به محاسب تلاش ته ورشو زموږ همکار د فیسبوک کمنټونه بل موږ سره شریک کړي. حسیب صاحب ستړي مش.
سلامونه تاسو ته نورام کرنو ته په دغه موضوع باندې کوم پوسټ پر د ازادي رجو پر پښتو فیسبوک باندې شوی او غنو کسانو خپل نظرونه شریک کړي دي. زه به دلته یو څو د کسانو نظرونه وایم. ولید احمد شریف وایي په افغانستان کې نه یوازې ښځې بلکې نارینه هم د اعتراض او انتقاد حق نه لري. داسې ډېرې بېلګې شته چې د همدې سالمو نیوکو له امله خلکو ته د طالبانو له خوا څخه لیکلي په مسنجر، په واټس اپ، په ټلیفون د بل چا په خوله او مخامخ اخطار ورکول شوی او نورو پکې سرونه د لاسه ورکړي، زندانی شوي، وهل شوي، شکنجه شوي او بې عزته شوي دي. میرویس افغان لیکلي، هیڅوک دا اجازه نه لري چې خپل آواز اوچت کړي، ټول او د خپل د حق غوښتنه وکړي، خلک د غلام او کنیزې په شان ژوند کوي. بشیر امیری لیکلي دي، دا خبره رښتیا نه ده چې پر ښځو یوازې هغه علم فرض دی چې الله تعالی پرې وپیژني، او په داسې بیانونو باور مه کوئ. زه نه پوهېږم چې اوسني مشرانو ولې هر چا ته د فتوا ورکولو اجازه ورکړي. موږ د خپلو خویندو، لونو، میرمنو او میندو د تعلیم لپاره کار کوو، راځئ چې په ګډه افغانستان تعلیم یافته کړو. پردیس شیګیوال بیا لیکلي، خلک یې دومره مجبوره کړي چې د وی بوجۍ وړو په ورکړې سره د هغوی ټول نظرونه په خپل طرف کوي. دغه راز یو بل اوریدونکي هم لیکلي دي، ادریس پکتیاوال په نوم باندې، ښځې د ژوند حق نه لري، ته د نظر خبرې کوي، هر فرمان یې د ښځو لپاره وي، افغانستان کې ژوند کول ډیر سخت شوی. دوی د خپل نظر په پای کې د اوف لیکلو سره خپل نهیلی څرګنده کړې ده، او داسې نور کسان هم خپل نظرونه شریک کړي.
ډېر مننه تلاش صاحب کور مودان چې د فیسبوک د ګډونوالو نظرونه مو هم سره شریک کړل. زموږ خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو الله مال.